کېدو غوښتنه وشوه.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي نو د دوی تر لمنې به هم ورسیږي. د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ویل چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام دا خبر ورسته لاغه وکړي چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تیر ورځ د غیوت د پاوز د امریکا ویان هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې سي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 21 تنه ټپیان دي او 2 مهم مرکزونه د وسلو او مهماتو سره ویجاړ سوي دي. د هلمند والي د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره کړې ده، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د کمانډوز ځواکونو په عملیاتو کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي، 1 ټپي او 3 نور ژوندي نیول سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی دا خبره کړې ده او وایي چې د عملیات د بلخ په چاربولک او چمتال ولسوالیو کې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. جنرال ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدامیت کړی چې په کشمیر کې پر پوځیانو برید وسو او سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي.
زین اوریدونکو یې سیمیسونه هم راسته ولید. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، خدای د قطر غونډه د افغانستان د سولې وروستۍ غونډه کړي. شفی جان زدران لیکلي، د قطر دفتر ته د ملا برادر نه تلل د پاکستان کار دی. جعفری لیکي، سوله د هر افغان حق دی. عبدالحکیم جمالی له فرا لیکلي، د قطر غونډې ته ډیر خوشبینه یو که خدای کول سوله به راسي. تازه خان سمسور ننګرهار، د سولې په هکله په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبینه یو، هیله ده مثبته نتیجه ورکړي. خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکې هیلې ومني. زاهد نافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې اروپایي کمیسون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کونړ ولایت کې 15 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د کونړ ولایت د نشي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر او ریکشا کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې کونړ ته قاچاق کړي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې موادو د قاچاق په تور 15 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څېړنو وروسته د دې ولایت څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت ځازوی ولسوالۍ د ګلغونډۍ په سیمه کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو 4 زیرمې موندلي او له دې زیرمو څخه 15000 کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه کړي دي. نیول شوي نشي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او د ساتنې په تورې 2 کسان هم نیول شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور نږدې 10 کسان مجازات شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادۍ رادیو ته ویل 15 کسان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د نشي موادو د 14 قضیو د قاچاق په تور د مرکز ته معرفي شوي ول. د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا په علني غونډو کې له 1 کال او 6 میاشتو څخه نیولي بیا تر 18 کالو پورې په بندبندۍ محکوم کړي دي. دغه ډول له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي نقدي پیسې د افغانستان بانک ته سپارلې دي.
په دې ډله کې 3 داسې کسان ول چې غوښتلې د هوایي ډګر له لارې هندوستان ته هیروین قاچاق کړي، خو پولیس و نیولي وو.
دا یادونه ورده چې د روان شمسی کال له پایل څخه بیا تر اوسه پورې دا څوام ځل ده چې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نقدي پیسې او له قاچاق کوونکو څخه ترلاسه شوي وسایل اړوندو ادارو ته سپارل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په پلچرخي دروازه کې د عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې د هیواد له ختیځ ولایتونو څخه کابل ښار ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور 2 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو لسپینولو سره پوره مبارزه کړې ده.
په دې اړه هم راپور لرو چې په ننګرهار کې یو شمېر معتادین ته درملنې وروسته بیرته په نشو وخت سوي دي.
داسې ناروغان مو سره هغه 3-4 ځلې تداوي 15 ځلې تداوي سوي مو سره.
په کابل کې د رواني صحت روغتون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه لرو.
هغه اراز او علائم هغه علامې نشي چې د پرشورلو وروسته مستکیږي دغه مطابق موږ دیته دوا ورکوم.
د عزت الله په نوم یو معتاد وایي چې نشه غلا او نور جرمونو ته لار هواروي.
د جساکانو د لاس ډیر ځوانان پخته سیوی دی او پخته شل نور پخته کې
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
و سره خیریت خوبه وي و د سوال خطا خامه خاص خبر استا چې ما ته پټوي
ته و بل بس خبروي ا کبیر زوی دی بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمي څه سیوی دی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. اروپایي کمیسیون افغانستان په تور لیست کې شامل کړی دی. دغه کمیسیون وایي دا کار ځکه کړی چې افغان دولت له نشي موادو څخه لاس تراغلو ټول پیسو د سپینولو او مالی فساد مخه نه دی نیولې. اروپایي کمیسیون وایي د افغان دولت دا کمزوري د دې سبب سوي چې د اروپایي اتحادیه مالی سیستم ته تاوان ورسیږي. د اروپایي کمیسیون لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي افغانستان هم د دروښت حقوقو هیوادونو په تور لیست کې شامل سوي چې د تراغلو مالی سرچینې نه دی وچکړي او د نشي موادو لالارې لاس تراغلو تور پیسو د سپینولو مخې هم نه دی نیولې. د افغانستان بانک بیا د اروپایي کمیسیون دا کار دوي او وایي چې افغان دولت د تور پیسو د سپینولو او تراګری د مالی سرچینو وچولو په برخه کې جامع قوانین او مقررات جوړ کړي او عملي کړي دي. په جاله مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نه کیوړنه کوي.
اروپایي کمیسیون په دې ورستوي کې د افغانستان نوم په تور لیست کې شامل کړي دي. د دې کار دلیل دا دی چې له نشئی موادو څخه لاس تراغلو پیسو سپینولو او مالی فساد د مخنیوي لپاره لازمی هڅې نه دي کړي. د اروپایي کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان په ګډون په دې لیست کې شاملو دروښت هیوادونو د تورو پیسو سپینولو په برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مالی نظام لاري له نشئی موادو او مالی فساد څخه تر لاسه شوی پیسې د اروپایي اتحادیه مالی نظام ته ورګډي شوی. په دې اړه د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور ازادي رادیو ته وویل افغان دولت تل هڅه کړې چې له نشئی موادو او مالی فساد څخه د تر لاسه شوی پیسو د سپینولو مخه ونیسي.
در راستای مبارزه علی پوشویی
د افغانستان بانک د تورو پیسو له سپینولو سره پوره مبارزه کړې ده. په دې برخه کې ډیر مقررات عملی شوي او په سیستمونو کې د پام وړ بدلونونه راغلي چې یو یې هم د ترهګرۍ له تمویل او پیسو سپینولو سره د مبارزې د قانون تطبیق دی. مکتولو هغو فعالیتونو ته په کتو چې په افغانستان کې د پیسو د سپینولو پر خلاف تر سره کیږي دا راپور ناسم او بی بنسټه بولو.
د افغانستان بانک وایي چې د افغان دولت لخوا د پیسو سپینولو او تروریزم د تمویل مخنیوي د دې لامل سو چې په 2018 میلادي کال کې د مالی اقداماتو نړیواله ډلې د افغانستان نوم لخر لیست خويست. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس یوازې پر روان شمسی کال کې 2,08,000 امریکایي ډالر یې د افغانستان بانک ته لیږلي چې د نشئی موادو په قاچاقونکو پورې اړه درلوده. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د دوی مرکز ته پر روان کال کې د نشئی موادو د معاملاتو څو دسیې لیږل شوي او د څېړلو په حال کې دي.
تمام اواید ناشی از جرم که باشه مربوط به
طول هغه اواید چې له جرم څخه سرچینه اخلي له نشئی مواد سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز ته لیږل کیږي. د غډول پروان شمسی کال کې یو شمیر قضیه د عدلی او قضایی مرکز د څارنوالۍ لخوا تیرل شوې دي. موکسه کال 222 امریکایی ډالر او 950 لک افغانۍ د محکمې تر پریکړې وروسته د اوایدو په ډول دولتي خزانه ته لیږل دي.
د افغانستان بانک وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز په 1990 کال کې د داخلي بانکونو للارې د پیسو سپینولو د اتو پیښو مخه نیولې ده. که د اروپا پارلمان دا تور لیست تایید کړي، نو په دې لیست کې پر شاملو هیوادونو به محدودیت زیات او مالی معاملات به یې په ځیر سره څارل کیږي.
محمد ایاس ترنکو چې د اروپایي کمیسیون لخوا په تور لیست کې د افغانستان د شمولیدو په اړه راپور راوړوه. اروپایي کمیسیون ویلي افغانستان یې ځکه په تور لیست کې شامل کړی چې نه یې له نشئی موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د سپینولو مخه نیولې او نه یې هم د ترهګرو مالي سرچینې وچ کړي دي. اوس ننګرهار ته ځو او هلته مو د معتادینو له حاله خبرو. په ننګرهار کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې یو شمیر معتادین تر 3 ځله درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. له بلې خوا بیا معتادین بیکاري، نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی او له نشئی موادو سره کمزوري مبارزه هغه عمده عوامل بولي چې دوی بیرته نشو ته مجبور کوي. په دې اړه نور تفصیل به د شاه محمود شنواری په راپور کې واورو.
په ننګرهار کې د معتادینو شفخانې مسؤلین وایي ځینې معتادین له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي. په دې ولایت کې د معتادینو 120 بستریز روغتون رئیس ډاکټر سمیم سانګزی وایي ډېر داسې نشیان ورته معلوم دي چې له 3 ځلې درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي.
داسې دقیق تعداد معلوم نه، خو په یو شمېر ناروغان چې هغه 1 ځلې 2 ځلې تداوي شوي، حتی داسې ناروغان موږ سره چې هغه 3-4 ځلې تداوي شوي، 5 ځلې تداوي شوي موږ سره.
د جلال آباد ښار دننه د پارکونو څنډو او لوی ویالو په خوا کې د معتادینو جوپی جوپی د شلیدلو څادرونو لاندې سره پنډ شوي ښکاري. په دې معتادینو کې ډېری داسې کسان شته چې یو یا دوه ځلې درمل نه کړي ولې بیا هم په نشو روږدي شوي. د جلال آباد ښار د سراج العمارت بڼ خوا ته په لسګونو معتادین شپه ورځ ناست وي. د دوی له ډلې 3 تنو هغو معتادینو سره مخابره وکړي چې له درملنې وروسته بیا هم په نشو روږدي شوي دي. دوی وایي درملنه شوې وه، له اعتیاد خلاص شوي وو، خو د بیکارۍ له امله په کور کې ناسته د دې لامل شوي چې بیا نشو ته مخه کړي.
کار نه کنه سیوا پوه شوي او مجبوره شي بیرته وروره بس په دې کار باندې بیاخته شي. څلور ځلې میزان بستر کړی بیا بیا شوی، مجبوره شوی بیا په دې عمل باندې شو.
بس علت دا شی دی هغه سړی پوه شي بس وزګاري کنه او کار نشته دی وایي راځه مړم دې کې اوس منټه دی ټایم پاس که کنه.
خلاصه علت دا ده چې بیکاري د مضمون نشته، کار نشته ده. ډیر خلک ډیر ځوانان دي بیکاره نه په دې شي راځي او وروره جانانه چې اوبه د پورته نه بندې نشي کنه، دلته ښکته دلته نه بندېږي چې موږ غلی او بل لاس غلی.
ډاکټر سمیم ستانکزی وایي یو مهم لامل چې نشیان بیا په نشو روږدي کیږي له درملنې وروسته له نورو نشیانو سره د دوی ناسته او دا رنګه دغه ډول ناروغان اوږدمهالې درملنې ته اړتیا لري چې د معتادینو د زیات شمیر له امله ورته رسیدنه نه کیږي.
ځینې ناروغي هغه سبب لري، یو د دوی هغه اصلي سبب نه تداوي شوی، بل دوی بدو ملګرو سره ګرځي، بل نشئی توکو ته اسانه لاسرسی لري. نو دغه مریضان ډیر دوامداره تقریبا 2 کاله او 3 کاله مراقبت ضرورت لري تر څو له نشئی توکو نه خلاص.
د یادونه ور ده چې په ننګرهار کې د معتادینو شفخانه 120 بستر لري چې 40 بستر د ماشومانو لپاره، خو اوس مهال د اړتیا له مخې 200 معتادین پکې بستر دي. د روغتیا پوهانو په اند کچیرې د معتادینو د درملنې لپاره بسترونه او د درملنې موده زیاته شي او دا رنګاله درملنې وروسته دغه کسانو ته مصرفیت پیدا شي، نو ډیری معتادین به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزرنی سپو سربیره په 0.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس په کابل کې د رواني صحت د یو رختون حال درکو. په کابل کې د رواني صحت رختون څو کال کېږي چې د رواني روغتیا او معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي. دا چې په دې روغتون کې څه ډول معتادین ته داوي کیږي، معتادین د څومره وخت لپاره بستري کوي او د دې روغتون د درملنې لارې چارې له نور رختونونو سره څه توپیر لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې رختون له یو ډاکټر محمد سرور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا رختون له څه وخت راهیسې د ناروغانو درملنه کوي.
تقریبا په حدود 15-25 کال کې رواني روغتون جوړ شوی ده. اوس تقریبا 3-4 بخش لري، رواني بخش ته د غټانو د اطفالو بخش ته عدلي بخش ته یا فورنزیک سیکرټسي ورته وایي او معتادین دي. موږ په معتادین بخش کې تقریبا په زرګونو مریضان دلته تر کړی وم.
په عمومي ډول کراته وایي کوم ډول متادین دغلته بستری دی؟
موږ تقریبا کچیرا سوغه کسان سي نشي څه استفاده کوي، په غو کې مختلفه کټګوري دي. مثلا ما کسان سي چر څه استفاده کوي، ماغه موږ دلته نه بس کوي، ځکه چر څه کوم تیاسي ور کوي، فزیکی رواني هغه نرمست کوي. نو پرېښودل یې شخص خپل کولی سي پرېږدي، کله سي پرېږدي هغه د پرېښودلو هغه مشکلات او اعراض او علائم نه ورکوي. برعکس کچیر موږ راسو هغه کسان سي تاریاک یا اپیم څخه استفاده کوي، هغه کسان سي د هیروینو څخه استفاده کوي، یا هغه کسان سي د کریسټال او امپیتامین سي ورته وایي په عام اصطلاح ورته شیشه وایو، دغه کسان سي موږ دلته کله راځي دوی باید بستر سي، ځکه کله سي دوی مواد پرېږدي د مواد د دې پرېښودل څخه ورسته غدي بدراول، یا د پرېښودلو اراض او علائم ورکوي. بیا موږ دوی ته هر اراض سمثال ورکوي، دغه پاسه موږ دوی ته دوا ورکوو.
څه ډول دي ستاسو ناروغان؟ خزینه دي، ماشومان دي که ځوانان ډیر دي؟ په دې کې
نه، په معتادین خو صرف موږ مردانه واټ لرو، په دې کې زیاتره غټ کسان دي. بعض وخت کېدای شي مثال نوجوانان هم موږ دلته بستر کوو، چون په اطفالو کې د احتیاط کچه سویه ډېره کښته ده، په دې خاطر موږ زیاتره مردانه مریضان دي. او بل په ښځینه بخش، ښځینه بخش موږ تاسې دې شاهد یو، احتیاط به دی کې تقریبا ډېر کم ده.
ستاسو په روغتون کې څه ډول ناروغان درملنه کیږي؟
هغه موږ دلته بستر کوو، دوی ته دوسیه اچول کیږي، وروسته هغه اراض او علائم هغه علامې نشي چې د پرېښودلو وروسته رامنځته کیږي، دغه مطابق موږ دوی ته دوا ورکوو. مثلا یو عمده مشکل چې په دوی کې ډېر عام ده، کله چې دوی مواد پرېږدي دوی ته ډېر شدید دردونه پیدا کیږي. موږ دغه په خاطر دوی ته د انالیزه کې د درد دوا ورکوو، کېدای شي دغه د خولې له ورکوو، یا په بعض حالاتو کې شدید درد ورکوو، موږ دوی ته پېچکاریز درکو. دغسې مثلا نور مشکلات دغه مریضان ته اسهالات پیدا کیږي، دغه په خاطر موږ د اسهال دوا ورته ورکوو. د معدې مشکل لاته دې مده دو ورته ورکو، دغه مرزان ته موږ باید یخ وبو دوی ولنبې.
زینه متدین دې مورسته چې دوی تداوی کیږي بیرته دوی نشته مخه کوي، ستاسو علاج ګټور ده په دې روختون کې؟
بالکل، دلته څو خبرې دي. مثلا پارک یې نظر شخص ته، مثلا هر شخص درونی داخلي سایکو ډیفنس میکانیزمونه لري، رواني دفاعي میکانیزمونه. مثلا یو کس کېدای شي کله چې د نشه مو څخه استفاده کوي، کله چې دای بستر کېږي ورسته دای پرېږدي، هغه سایکو ډیفنس میکانیزمونه دای کېدای شي دغه په وجه کوم اشتیا څخه تلري، هغه سپریس کې دوی له دې څخه پرېز وکي. برعکس بعض کسان دي چې له دې سره کوپینګ نس کولای چې دغه تحمل کې ډیر مشکل زده پرېږدي.
استاسه په روختون کې د اتیاد عوامل هم سب بوینو درته وایي چې کوم عوامل ډیرې کسان په نشاخته کیږي؟
د رواني نظر زیاتره کسان چې نشو ته مخ کوي، چې د جبر خپګان او استراب او د شخصیت ناروغي بعض نور مشکلات ولري، دوی دغه ته نشي موت کوي. بل برسې علاوه پر دې مشتسي نن ورځ شاهد دي زیاتره کسان چې اقتصادي مشکلات لري. مثلا نن ورځ د بیکاری کچه ډیره ده، دوی نشي موادو ته کچه کوي، تر څو هغه درونی مشکل هغه غم سدای لري، دغه په وجه دغه کاذبه خوشحالي سید نیم ساعت یو سل لپاره دوام کوي، خپل ځان خوشاله وسې دوی نشي توګه ته هغه کوي. بل هم د لامل یاده ده چې مشتسي په وطن کې جنگونه دي، هغه انډیوالان دوی د دغه مواد څخه استفاده کوي، د دوی سره غشت او گذر دې سبب کې شخص د مواد څخه استفاده وکړي.
ستاسو په روختون کې د نورو کلینیکونو او نورو مرکزونو پرتله ستاسو څه ډول تداوی کوي؟
لومړی خدای دا زموږ روختون د افغانستان په سطح یو غټ رواني روختون ده. کوم دلته تداوکه زیاتره د رواني مشکلات لري دغه سي مرزنان راځي سي رواني مشکلات بيخي ډيري دوی د مواد څخه استفاده کوي پر سر پر دې سي مشته په دوی کې غواړو سي دا ودرو هغه رواني مشکلات سي دوی لري دي هغه لپاره دوی ته خاصه درملنه او تدابیر کوو تر څو هغه رواني مشکلات راکښته سي او دوی د مواد پر شدل څخه لاس واخلي د مشورې په وخت کې باید دوی سره څه وسی نو موږ تقریبا دغه ټول سہولتونه لرو په دې خاطر د موږ مرزان نسبت نور ته ښه جواب وي سلویش بستر لرو معتادینو کې او موږ بستر مرزان لرو موږ مریض میاشتم ساتو یو نیم میاشتم ساتو پرکې
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلور بچو دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0995 30 40 0992 225 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنه ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2016 منځنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی عزت الله د کندهار شهر د اتی مناهیه اوسیدونکو دي چې اوس د موتاجینو د درملنې په یوړختون کې بستری دي د لمړی نشاله چرس څخه پیر کړ او ورسته تر هیروینو پورې ورسید دا چې عزت الله نشول څه ډول ستونز سره مخ کړی دي په جاړې زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خاله کړی دي
زی و پلاد رحمت لازم د تیمنایه د مرغان د کلی وسیدونکو زی چې پدې نشه اختاسو ما ول د واره چرس کول بیکاره و پر ځای باندې ناسم خاري مې نه درلودل د چرس کرا کرا یو ورځ میلې تکللې باندې بال ویل چې شب وسکونه یو چې شام په سیو وسکول یو ورځ شام سکول سکول اخر چې خو نه راکوي اخر باندې بال ول تر شروعین وسکول چې واز یو سړی خپل یو کاروبار په یو کار اخته نه پخته کیږي او کار یو خاري ول لري دا خراب باندې بال سره سړی بار لا راخته کیږي بل ورځ را لپ سیروین ته اخر به چرسو چې خو نه راکوي بارم پروین زم سخته کی دا و چې پروین سخته وخته وخته و دای دروسه پوري بس پدې روین اخته نو موږ د حکومت صدا خوښ شې اول د واره دی د ساکان بند کی د دې ساکانو د لاس ډیر زمانان پخته سی ویږي او پخته شل نور پخته کی نو نو ملک د کور سره خوند خزینوم د ژوند سره ولاکه خوند خسی دی بل بس داسې په شان دی ولونیان که به خماري و هم موږ داسې ولکه لونیان که به نشه خو بیا خو په حال کې نو نو ما وس د ژوند سره ډیر خو بعد د خوایم پدې بعد د چې مثال په خپل ژوند نه پېد من دی معنی ژوند می ډیر ستړي و سره اخر دا ته مجبور کی چې لام وکړه لاره وکړه سړی دا نشه ډیره ذلیل نشه د خطا پاک ټول مسلمانان جنج وسات
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورد نکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چې عبد الله کور تر راځي خو ډیر ورختاوي او چیرای هم غمجن ښکاری شزه توای چې پر سر می درد لښ چای را پکې کړ مېرمن یې هم ورختا کیږي او وای چې خامخا کومه بده پیښه سوي ده خو ته زما څخه پټوي دا چې عبد الله ولی ورختا دی او ورسته به سپېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
او سړی خیریت خو به وي ولې داسې وارخطا یې
بس مو پسې ګرځه یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې
توا بلا بس خبروی ا کبیر زوی دی بیا ځان په بلاخته کړی دی
ولی په کبیر زمې څه سوي دي
بیرته پوډر شوې دي
وا سړی خوله دي په خیر خلاصه وا کبیر سم جوړ هلک دی او ته وای چې پوډر سوي دی
نو زه دروغ وایم ها
په خوا به په کول کې پر کوچنی خبره جنجال کاوه خو شکر ډیر نرم دی چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي
تا خو اول هم نه مانله چې کبیر نشه کوي تر ډیره وخت لري دا خبره پټوله خو کله چې د نشه بدبوی ټول کله پر سر واخیست او خو شرمولو بیا نو تا هم مانله
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو تر هغه وروسته سګرټ نه څکوله څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته شو
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض محمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول
ته څنګه په پوه شوې
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم پټ پټ مې ساره هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی
زه خو ډاکټر خطا ایستلم ویل هلک جوړ شوی دی
زه هم دې خبرې حیران کړم چې موږ خو علاج وکړ ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوځئ نور جوړ دی لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي دوی ولې نه حق خلک خطا باسي
زه هم ډاکټرانو خطا ایستلم سبا ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ شم
سمه ده دواړه به ورشو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام خدای دې خیر کی داسې خفه معلومی گئی خیریت دی
خیریت لکوم شو ڈاکٹر صاحب زما دې زو ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پقاری
ڈاکٹر صاحب تا خو چې زو دې جوړ سو پودر پرې شو دل کوړته بوزي
تا خو مون خطا ایستلو تا ویل جوړ شو کور ته بوزي
ما خو نور خبر هم درته کړی وی اغه مو یاد دي
په اغه ورځ چې تا ویل زوی د جوړ شو مونږ په خوشاله یخته شولو ستا خبره مې نه دی یا ډاکټر صاحب چې څه دی راته ویل
اصل مشکل دغه دی څوک چې خپل خبره کوي باید د بل خبره هم واوري ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي
ښه خیر دی ډاکټر صاحب اوس راته وایه
ما درته ویلی وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري
خو تا ویل چې جوړ شو څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو
استغفرالله ما کله وویل چې هلک جوړ شو ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري کور ته یې بوځئ خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي
ډاکټر صاحب څه وایو زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ هر حرکت او هرې خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست آیا تاسې په دا یوه کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي
ګورئ د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو که خپل کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړی اوس به کبیر بیرته نه پوډری کېده
ډاکټر صاحب ډېره ډېره بخښنه غواړو رښتیا هم موږ باید دې خبرې ته پام کړی وای
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي ما خو ویل چې نور جوړ شوم
کبیره تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم دوه مخې تا موږ ته دروغ وویل
خیر دی هلک ناروغ دی له ده څخه ګیله نه ده پکار تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست د موبایل شمیره مې هم درکړې وه تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب
اجي کاکا چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای خو اوس یو چاره راوشه
خیر دی اوس هم ناوخته نه دی که لک پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي موږ به یې بېرته بستري کړو
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم زه غواړم چې علاج مې وشي
سمه ده بېرته به دې بستري کړو خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي
زمه ده ډاکټر صاحب بستر
خیر ویسی او حاجي صاحب تاسې به هم بې پروايي نه کوئ
سمه ده ډاکټر صاحب
سمه ده ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه څه چې ته وایې هماغسې کوو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio